دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اردوونکو، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده، زه خل خانم. ملګرو ملتونو د سه شنبه د ورځې په پریکړه کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2000 د سپتمبر کال د سپتمبر تر 12 نیټه وغځوي. ملګرو ملتونو په ویلامی کې په افغانستان کې د سولې ثبات په برخه کې د یونما رول مهم وګڼه. همدغه راز ټینګار یې کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې او د سیاسي جوړجاړي ننګه او حمایت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د غځېدو د سند پر متن د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د نظر ژور اختلاف و. چین په سند کې د یو کمر بند او یوې لارې د پروژې د لیکلو غوښتنه کوي، خو امریکا یې ورسره د خبره نه مني.
په افغانستان کې وضعیت حساس دی. چین په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي ماموریت، د افغانستان د سولې له پروسې، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د امنیت شورا غړي اوس د یونما لخوا تصویب شوې پریکړه لیک مسودې د غځولو په اړه خبرې کوي. موږ هیله لرو چې د امنیت شورا غړي په ګډه پر هغې موافقې هوکړه وکړي چې مخکې پرې توافق شوی و. د یو بل اندېښنو ته درناوی وکړي، د افغانستان په مسالې کې رغنده همکاری ته دوام ورکړي او د امنیت شورا یووالی وساتي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په هر شپږ میاشتو کې د تمدید لپاره بیا پریکتنه کیږي، خو په 2014 ولسم او 2018 کلونو کې د ماموریت د یو کال لپاره وغځید. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د بارنو چار وزیر مایک پمپیو جدید استول دي ترڅو د سعودي شهزاده محمد بن سلمان سره مشوره وکړي. ترامپ دغه کار لغوه ورسته کړی دی چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وسو. د برید وروسته د ترامپ د سعودي عربستان د دفاع لپاره لومړي ټویټونو کې واشنگتن کې داسې تشویشونه راپور سول چې ترامپ ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات د ریاض څخه غواړي چې واوري چې د برید ذموار څوک دی او دغه وروسته به اقدام وکړي. بلې خوا، د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو پر حملو تور ګوته ایران ته نیولې ده. بلې خوا، ایران ویل دی چې د سعودي عربستان د تیلو په تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. د سعودي عربستان د بکیک او خریسو د تیلو پر تاسیساتو د شنبې پر سهار د بی پیلوټ الوتکو برید وسو او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثي اخیانو په غاړه واخیست. د ملګرو ملتونو د تحقیق د کمیسیون په رپورټ کې د برما د راخانه د عیلت د وضعې په باب نړیوال تحقیق غوښتنه شوې ده. خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو.
په برما کې د حقایقو د معلومولو د درې کسیز نړیوال مستقل هیئت رپورټ وایي چې په برما کې د بشر د حقوقونو اوس هم سختې سرغړونې دوام لري. د دغه درې کسیز کمیسیون مشر مارزو کی دورسمن وایي چې په برما کې د بشر د حقوقونو سرغړونې او جنگی جنایتونه چې د پروس کال پر رپورټ کې هم د غی ذکر شوی او اوس هم جریان لري. د حقایقو د معلومولو د دغه مستقل نړیوال کمیسیون د درې کسیز کمیسیون مشر خاغلی دورسمن دا هم ویلي دي چې د خان په حالت کې د تقریبا 600,000 روهنګایانو سره په سلوکي هیڅ فرق نه دی راغلی. په ملګرو ملتونو کې د برما استازي نړیوالې محکمې ته د دغې مسلې د مخکې کولو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او هم یې په برما باندې د اقتصادي بندیزونو په باب د تحقیق د دغه کمیسیون غوښتنه رد کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې په برما باندې اقتصادي بندیزونه به بېګنا خلکو ته تاوان ورسوي.
د مایکروسافټ شرکت رئیس بیل ګیټس ویل دي چې د ګزړن د خاتمه لپاره به هڅې جاری وي او په تیرو درو کلونو کې په افریقا کې د وایلډ پولیو یا د ګزړن یو پیښه هم نه درامه سوي. هغه ویل چې د دوی اداره به تر هغه په قرار کې شینې تر څو چې په نړیوالې کچه د پولیو بشپړه خاتمه نه وي سوي. هغه ور وسم د غیر معیاري واکسینونو ورکول لوجه په افریقا کې د پولیو پیښې راپورته کیږي او په پاکستان او افغانستان کې د وایلډ پولیو نیوي پیښې رامنځته شوې دي. د نړۍ تر ټولو بډایه او په ټولنیزو خدمتونو کې مهم رول ادا کوونکي دغه کس امریکا ژغته په یو مرکه کې دا خبرې کړې دي. بیل ګیټس دا هم ویل چې وسم د دې خبرې امکان شته چې په افریقا کې پولیو بیا سر راپورته کړي. هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د پولیو د خپرېدو وجه ګرځېدای شي او هغه په دې اړه پر وخت اقداماتو پورته کېدو باندې ټینګار وکړ. بیل ګیټس زیاته کړه چې موږ تر اوسه خپل کار نه دی بشپړ کړی او دوی به د ګزړن د بشپړې خاتمې پورې خپل کار جاری وساتي. او د تراګاری ډلې داعش مشر ابوبکر بغدادي یو ویډیو پیغام خپور کړ دی چې پکې د خپلو پرویانو سره وعده کړي چې د امریکا او د متحدینو پر ضد به جګړې ته دوام ورکوي. دا ویډیو پیغام د داعش مطبوعاتي څانګې خپور کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې دا ویډیو پیغام پاک لای پلټنی پیل کړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ثواب ریدل دا هم د دې خبرونه رپورټونه ټاکل سوی چې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا د مخاورو سیاسي مشرانو په ګډون د افغان سولې نړیوال کانفرنس جوړ سي. د دغه درې ورځنی کانفرنس ګډونوال به په سیمه کې په ځانګړي ډول د ډیورن کرښې پر دواړو خواوو کې د جګړې د ختمولو او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو بحث وکړي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغان سولې درې ورځنی نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شي پکې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو بحث کیږي. د دغه کانفرنس د مطبوعاتو مسؤل فرهاد پیلوزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشران په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو استازي، مدني فعالان او د پښتون قوم د نظر خاوندانو په ګډون شاوخوا 1500 تنه په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره رابلل شوي دي.
انا رسپندیار ولی سبراغله دی، میا افتخار حسین سبراغله دی، او زنی نور ډیر مهم ملمانه راغلی دی. لیکي مرمنی هم شتدی، مرمنی وتر سیاستوالی دی او د پښتونخوا د وامنیشل پارټي پیپل پارټي او د دې ټولو سیاسي ګوندونو احزاب غړي پکې شتدی. د دې پتنګ کې د بری پښتونخوا نه د کابل زنی سیاستوال پکې دی، د ولسمشر نه نیولې د افغانستان ټول مطرح کېږي پکې شتدی.
هغه زیاته کړه چې دا کانفرنس د سپتمبر په 13 مپل او د همدې میاشتې په شلمه پای ته رسیدي. خغلی پیلوزی وویل چې د کانفرنس ګډونوال به په سیمه کې د روانې جګړې په مختلفو اړخونو په ځانګړي ډول د ډیورن کرخې د دواړو خواوو لسونو چې پر وینای د دغه توتريخوالي اصلي قربانیان دي د ستونزو د حلولو پر لارو چارو وغږیږي او په اړه به یو اعلامیه صادره کړي. عوامي نېشنل ګوند هم په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې د دغه ګوند مشر اسفندیار ولی، میا افتخار حسین او اصغر خان اچکزی په ګډون د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشران په افغان سولې نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلې دي. دا سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په سیمه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لروبر افغان مشرانو په ګډون د ډول کانفرنسونو جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې زیابومیا امریکا غږ آشنا ته وویل چې روانه جګړه د ډیورن د کرخې دواړو خواوو ته پراته ولسونه له اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او ټولنیز لحاظه ځپلې دي او د دغې سیمې مشرانو ته پکار ده چې په خپله د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي.
تروریزم نه نه فالو ځکه موږ نه په دین کې، نه په کلچر کې، نه په اقتصاد کې، په هیڅ کې موږ تروریزم ته ځای نه لرو. موږ دلته تاوتریخوالی هم په مذهبي هغه کې انداز کې، هم په سنتي دودیزو مسایلو کې موږ خشونت پلوه یا خشونت پروره نه یو. د دغه غږ د یو ځای کولو لپاره او د دغې چیغې د جګولو لپاره ضرورت ده چې
خاغلی بومیا زیاته کړه چې ورته کانفرنس باید د ډیورن د کرخې په هغې غاړه کې هم جوړ شي تر څو په کوزه پښتونخوا کې پراته ولسونه چې د تاوتریخوالي قرباني دي د سولې غږ د نړیوالو تر غوږونو ورسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او د همڅو نړیوال رپورټونه قدرمنو اوریدونکو، د سعودي عربستان په بقې کې د اومو تیلو او په خریس کې د تیلو د تولیداتو په مرکزونو باندې د تازه وخت له سوو حملو څخه څرګندیږي. حتی داسې یو هیواد چې عصري پوز او پراخه دفاعي بودیجه لري د بې پیلوټ الوتکو د حملو په مقابل کې کمزوري دي. امریکا وایي د مصنوعي سپوږمۍ عکسونه او استخباراتي معلومات ښیي چې له ایراني وسلو څخه په دغه هوایي حملو کې کار اخیستل سوی چې د دغه شاهي دولت د تیلو تولیدات یې نیمایي ته راوستلي دي. د امنیتي چارو څارونکي وایي دغه وروستۍ پیښې د ټکنالوژۍ چټک تکامل په باره کې اندېښنې پیدا کړې دي چې په نتیجه کې د ډرون د حملو قابلیت ته یې پراختیا ورکړې ده. خبریال ډلګاولک لا عمان څخه په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
امریکایي ماموران چې هویت یې معلوم نه دی لویدیځو مطبوعاتو ته وایي حملې له لویدیځ او شمال لویدیځ خوانه په لس دولسو مرکزونو باندې شوي دي او نه له جنوب لویدیځ نه چې په امن کې د حوثي اغېنې ادا کوي چې وایي دوی دغه منسجمه حمله کړې ده. حوثي اغېنو د جولای په میاشت کې د القدس په نامه د اوږده واټن کروز توغندي او سامه درې ډوله ډرون او وخدل چې راپورټونه وايي په 1500 کیلومتر کې هدف وشتل شي. لیکن د امن جنگ څلور کاله په خوا پیل شو او له هغې نه راپدی خوا هیڅ پخوانۍ حملې د تیلو تولیدات ګډوډ کړي نه دي، مګر د دغو حملو له کبله نړیوالو مارکیټونو ته په ورځ کې 15.5 میلیونه بیرل تیل رسیدل مخه نیول شوې ده. دوی د سعودي عربستان د تیلو د صنعت د چانځایونو کمزوري څرګنده کړه. د دفاعي چارو څارونکي وایي د شاهي دولت په دفاعي سیستم کې ساختماني ستونزې رابرسېره شوې دي. دوی وایي دغه سیستمونه داسې نقشه شوي دي چې د عنعنوي ډوله حملو په مقابل کې دفاع وکړي او نه له هوا نه د ډرون په مقابل کې. د منځني ختیځ څارونکي تیودور کراسک امریکا غږ ته وویل امنیتي پیښې او پوځي پیچلتیاوې پراخه دي. تیودور کراسک نوای
The gravity is really off the chart because this is literally the oil industry's 9/11. The targeting of these two facilities was
واقعاً د جاذبه قوا له جدول نه بهر ده. د تیلو صنعت په اصل کې د سپتمبر د 18 سره سمون خوري. په دغه دوه مرکزونو باندې د کروستو غونډي وو او ډرون لګیدل سل په سلو کې کامیاب وو. آخري طرح دا و چې د انرژۍ په بنیادي کارونو باندې دغه ډول وسلې استعمال شي. په خپله د دغې پیښې اهمیت او اوخت تاوان به سابقه وو. موږ د هغه څه سره چال چلن کوو چې عکس العمل او ضد عکس العمل به څه وي. سعودي چارواکیانو وایي د دوی لومړي تحقیقات ښیي چې په دغو حملو کې له ایراني آلاتو نه کار اخیستل شوی دی، مګر د حملو اصلي ځای معلوم نه و او دوی په دې باندې کار کوي چې د حملې کولو ځای معلوم کړي. واشنگتن له سعودي عربستان نه غواړي چې پریکړه وکړي د دغو حملو مناسب ځواب به څه وي. په عین وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د دغې پیښې په باره کې دې په بین المللي سطح تحقیقات وشي. د هارډورډ په پوهنتون کې د فارس د خلیج د امنیتي موضوعاتو څارونکي برنارد هوټسن وایي داسې به وایي چې یوازې حکومتونو هوایي قوه درلودله، مګر ډرون له هوا نه تاوتریخوالی څاري. دی وایي د حوثي یاغیان د ایران په مرستې او وسایلو سره په داسې اندازه عمل کوي چې بل هیڅوک یې نشي کولی. جیفری پرایس د داسې بدلون توقع کوي چې یاغیان په وسلو کې څنګه پانګه اچونه وکړي.
What drones have done is really handed everybody the capability of a standoff strike autonomously and anonymously without any sort of accountability.
واقعا ډرون چې څکړې دي هغه دا دی چې د هیڅ ډول حساب کتاب ورکول نه په غیر هر چاته د دې توان ورکوي چې په خپل اختیار او همزمان حمله وکړي. د دې پیدا کول به ډیر مشکل وي چې څوک دغه حمله کوي. پرایس او نور د ډرون د وسنیو حملو د قابلیت په باره کې اندېښنه لري چې دا د داسې دفاعي قابلیت نه څو ځلې د مخه دي چې حکومتونه کوشش کوي پرمختګ ورته ورکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي داسې نشسته چې متحده ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو چانځایونو حمله ایران کړې ده، خو زیاته یې کړې چې مخکې له دې چې امریکا غچ اخیستونکی جواب ورکړي انتظار کوي چې سعودي عربستان تایید کړي چې د دغه حملې تر شا ایران دی. نور تفصیل به له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو کې د بی پیلوټ الوتکو د بریټ لامله په سیمه کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه د دې بریټ پړه په ایران واچوله. ولسمشر ترامپ سپینې ماڼۍ کې د بحرین د ولیعهد سلمان سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
هر کله چې قطعي تایید شو موږ به تاسو ته خبر درکړو، خو داسې نه بریښي.
ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې دای له ایران سره جګړه نه غواړي، خو وی ویل چې امریکا پوځي اقدام ته چمتو ده.
ډیر ستر برید وو او د دې برید ځواب هم زمونږ هیواد ډیر په اسانه په لوړه کچه ورکولی شي، خو مونږ عجله نه کوو او اول به معلوم کړو چې دقیقا دا برید چا کړی دی.
د ایران له ملاتړه برخمن د یمن هوتسي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي د ارمکو د تیلو پر تاسیساتو برید اغوی کړی دی. امریکا هم په برید کې د ایران د لاس درلودلو په اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. د دې برید برسیره ولسمشر ترامپ ویلي چې د ډیپلوماسۍ لاره خلاصه ده، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن سه شنبه ویل چې له امریکا سره به هیڅ ډول ډیپلوماتیکي خبرې اترې ونه کړي.
د دغه هیواد چارواکي په متفقه توګه وایي چې موږ به له امریکا سره خبرې نه کوو، نه به یو اړخیز او نه درې اړخیزې خبرې وي. که امریکا خپله خبره بیرته واخلي او اټومي تړون ته راستون شي، نو د نورو برخوالو هیوادونو سره یو ځای چې له ایران سره خبرې کوي، امریکا هم کولی شي چې په خبرو کې ګډون وکړي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د امنیت شورا ته ویل چې د برید به ناوړې پایلې ولري.
دا ډېر جدي مسله ده چې د سیمه ییزې مقابلې د رامنځته کېدو چانس زیات او حل یې کم تر سترګو کیږي.
په منځني ختیځ کې د دې نوې لانجې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو بیه لوړه شوې ده. سعودي عربستان د نړۍ 10% تیل تولیدوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سوریې په باره کې د تحقیقاتو مستقل بین المللي کمیسون په بې عاطفي جنګ کې په ټولو شاملو خواوو باندې تور لګوي، بې له دې چې د ملکیانو ژوند او بشري کړاو ته پام وکړي په نظامي هدفو باندې حملې کوي. دغه کمیسون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل وروستی رپورټ وړاندې کړ. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
تحقیقونکو نوای په شمالي ښار ادلب کې جنگ روان ده. دا ښار په سوریه کې د یاغیانو تر لاس لاندې وروستی قوي مرکز ده او ټولې خواوې په دغه جنگ کې داخلي دي او د دغه ښار د 2 میلیونه ملکي اوسیدونکو د ژغورنې هیڅ خیال نه ساتي. دوی وایي د تروریستي ډلې هیئت تحریر الشام د حکومت د پلوي پوځ د مرکزونو او حکومتي قواو په خلاف بې له تبعیض نه راکټي حملې کوي، وژل کوي او په لسګونو ملکیان مایوبوي. دوی وایي د سوریې او د دې د روسیې متحد عکس العمل نامتناسبه ده. د دغه مستقل کمیسیون رئیس پالو پنهیرو وای په تیرو څلورو میاشتو کې په پراخه هوایی او ځمکني حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي چې هدف یې له ادلب نه د تورورستانو او د وسلوالو ډلو پورې مربوط جنګیالي وباسي. پن هیرو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
This destroyed infrastructure essential to the survival of the civilian population including markets, educational facilities, agricultural resources and most notably hospitals. As a consequence,
دغه بنیادی کارونه تباه کړل شو چې د ملکیانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مهم دي. په دغه بنیادی کارونو کې مارکیټونه، تعلیمي مرکزونه، کرهنیز منابع او ډیر مهم روغتونونه شامل دي. په ادلب کې د جنگ د پراخېدو په علت 1.5 میلیون ملکیانو بې له تخت نه بل چاره نه لرله. پنهیرو وای دغه جنگ په جدید توګه په بشري مرستو فشار راوړی چې لا په خوا لکه مخ سره مخامخ وي. دا وای ډیر بې ځای شوي خلک مجبور کړل شو چې بې له خوړو، د سکولو، د پاکو اوبو یا طبي خدمتونو د شنه اسمان لاندې نووده شي. راپورټونه وای د څه باندې د 2 کالو د کورنۍ جنگ نه وروسته په ټول هیواد کې د ملکیانو کړاو زیات شوی دی. په دغه راپورټ کې د رخبار په کیمپ کې د زرګونو مهاجرو بد حالات ته اشاره شوې ده. دغه کیمپ د اردن د سرحد سره په یوه دښته کې پروت دی او امریکایي ژغورنه کوي. تحقیقون کې نوای د الهول په کیم کې چې د اسلامي دولت د ډلې تقریبا 10,000 خارجي جنگیالي وسیږي وځي په خاصه توګه ناو میاد کوون کې ده. دوی وای په 12 کلن او ماشومان باندې د ترستان او شک راځي او په پټو ځایونو کې ورته روزنه ورکول کېږي. دوی وای په زورګونو نور او ماشومان ته خواړه او طبي خدمتونه نه رسیږي او ځینې مړ شوي دي. دوی وای د سیاسي خبرو نه موجودیت او د سولې نه پرمختګ د ملکیانو کړاو زیاتوي. په ملګرو ملتونو کې د سوری سفیر په جنیو کې په کمیسیون تور ولګوه چې ریښتیا یې تحریف کړې ده او له دوه مخې نه کار اخیستی دی. دا وای په راپورټ کې په سوری کې د بشري کړاو لپاره په واقعي دلیلونو باندې سترګې پټې شوې دي. د تروریزم د واړخیزه اجباري اقداماتو او خارجي اشغال نمونه یاد کړل. دا ادعا کوي چې دغه راپورټ غواړي د امریکا، ترکیې یا اسرائیلو د ریزونو تصدیق کړي او دفاع وکړه چې دغه هیوادونه د سوری په خاوره تیری کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ملګرو ملتونو د تحقیق د کمیسیون په رپورټ کې د برما د راخند ایالت د وضع په باب د نړیوال تحقیق غوښتنه سوې ده. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ لیږلې.
په برما کې د حقایقو د معلومولو د درې کسیز نړیوال مستقل هیئت رپورټ وایي چې په برما کې د بشر د حقوقونو اوس هم سختې سرغړونې دوام لري. د دغه درې کسیز کمیسیون مشر مارزو کې دوه رسمیان وایي چې په برما کې د بشر د حقوقونو سرغړونې او جنګي جنایتونه چې د پروس کال په رپورټ کې هم د هغې ذکر شوی و اوس هم جریان لري. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د بشر د حقوقونه دغه سرغړونې او جنګي جنایتونه د هغه عمل په هغو سیمو کې کیږي چې هلته د بیلو بیلو قومونو خلک اوسیږي. هغه وایي چې د دوی د دغه رپورټ شواهد د هغو انسانانو چې دغه ظلمونه پرې شوي دایني شاهدانو او د تقریبا 1,400 خلکو سره د مرکو او خبرو په اساس راټول شوي دي او د 10,000 اسنادونه هم د شواهدو په پیدا کولو کې استفاده شوې ده. هغه دا هم ویلي دي چې بنګلادیش ته د روهنګا مسلمانانو مهاجرتونه اوس هم دوام لري. د حقایقو د معلومولو د دغه مستقل نړیوال کمیسیون د درې کسیز کمیسیون مشر ښاغلي دورسمن دا هم ویلي دي چې د خان په حالت کې د تقریبا 600,000 د روهنګایانو سره په سلوکي هیڅ فرق نه دی راغلی. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې د 1920 کال د تعبیت د قانون په شمول د تبعیض نه ډک قوانین اوس هم په ورما کې عملي کیږي. هغه وایي
We conclude that there is a strong inference of continued
genocide in the area of the Sinai that the Rohingya people have faced the threat of murder and the threat of genocide. The threat of genocide is a serious threat to the Burma government. The threat of genocide is not a part of the normal rules of the Marat Kaul of the responsibility of the people. په ملګرو ملتونو کې د برما استازي نړیوالې محکمې ته د دغې مسلې د مخکې کولو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او هم په برما باندې د اقتصادي بندیزونو په باب د تحقیق د دغه کمیسیون غوښتنه رد کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې په برما باندې اقتصادي بندیزونه به بېګناه خلکو ته تاوان ورسوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د احصایو له مخې په نړۍ کې 1,350,000,000 ماشومان اعتماد دي. په ګڼو سیمو کې د دغو ماشومانو ژوند له کړاو او خطر څخه ډک دی. د پاکستان په کراچۍ کې یوه خیریه ټولنه بې سرپرسته ماشومان ساتي. د امریکا ژغ خبریال محمد ثاقب د ایدی بنیاد ته تللی او یو رپورټ یې برابر کړی چې پښتو ژباړه یې زما همکاره وړاندې کوي.
ریحانه چې د کراچۍ ایدهی مرکز کې ژوند کوي خپل مور او پلار نه پیژني. د دې بنسټ یادښتونه ښیي چې هغه له زیږیدلو سمدلاسه وروسته دې مرکز ته راوړل شوې وه. کلونه وروسته هغه اوس په همدې بنسټ کې د ځان په شان د ماشومانو ساتنه کوي.
زه خپل پلار او مور نه پیژنم. ما ته پلار او مور د دې ځای خلک دي. دې خلکو زه ستره کړې یم. ما ته یې ډېره مینه راکړه او زموږ څخه هیڅ یو داسې احساس نه دی کړی چې څوک نه لرو.
ایرهی بنسد دغه ماشومانو ته خواړه، تعلیم او یو داسې ځای چمتو کوي چې دوی کور ګڼلی شي. دا یو غیر انتفاعي خیریه مؤسسه ده چې د خلکو په مرسته تمویلیږي او د پاکستان په سطح اتلس یتیم خانې لدی او لزرهاو هلکانو او نجونو سربیره د لویانو او رواني معیوبینو سره مرستې کوي. خود دې سازمان وروستی راپور روښانه کوي چې د دوی د دفتر په دروازو کې ایښودل شوي ماشومانو څخه 90% نجونې دي. د دې موسسې رئیس فیصل ادهی په دې باور دی چې د دې کار اصل علت د بد فرهنګ د شتون له امله د نجونو راوړل ننګ ګڼل کیږي.
د نجونو د ودونو ولور ته اکثرا د یوه بار په سترګه کتل کیږي، نو مور او پلار فکر کوي چې نه یوازې دا چې نجونې عاید نه راوړي، د کورنۍ نارینه باید لا ډېر زحمت وباسي تر څو د دوی د واده لپاره اضافي پیسې وګټي.
پاکستان یوازینی هیواد نه دی چې پکې ماشومانو په ځانګړي ډول وړو نجونو ته علاقه مندي کمه ده. د پروفیسر نبیل زبیری په وینا د دې ستونزې د حل لاره د جنسیت مساواتو ته هڅه او د کار په لحاظ د میرمنو د توانمندۍ لوړول دي.
جو معاشره زرعی روزګار او زرعی
کله چې ټولنه د کرنې او صنعتي حالت څخه ډیجیټل اثر ته اوړي، نو فکری وړتیا له فزیکی وړتیا څخه خورا مهمه ګڼل کیږي. تاسو اوس لیدلی شئ هغه ټولنه چې ډیجیټل اثر یې منلی، د جندر توازن پکې خورا ښه شوی دی.
بہت حد تک بهتر ہو گیا ہے.
د ښځو د حقونو فعاله او د عورت د مؤسسې رئیسه مهناز رحمان وایي د دې لپاره چې په پاکستان کې د ښځو په وضعیت کې بدلون راشي، حکومت باید د ښځو او نجونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
تعلیم، اقتصادي ترقی،
حکومت باید ښځو ته وړیا تعلیم، اقتصادي وده او صحي اسانتیاوې برابر کړي. دا مهمه ده چې ښځې په هر څه پوه کړل شي.
په داسې حال کې چې ادهی مؤسسې د ډېرو ماشومانو لپاره امید ورکوي، ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې تقریبا 3.2 میلیونه یتیمان شته. د ډېری نورو خیریه مؤسسو او د حکومت د مرستې سره سره د دې ماشومانو لپاره د اوسېدو کافي ځای نشته.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د فراه د ولایت اوسېدونکو او مدني فعالین د پولیو د واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل د خوشحال زلان پر رپورټ کې واوري.
د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ځنډ د فراه ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. د فراه اوسیدونکو جاوید نورزاد د اړوند چارواکو څخه غواړي چې د ځایي خلکو په همکارۍ د پولیو واکسین ګرځنده کمپاین پیل کړي.
دغه کوم پروسه چې د واکسین پروسیدې دغه ډېر جدي توګه دوی پاملرنه ورته وکړي. کله چې رضاکارانو ورته د کورنۍ مخته کور ته راځي، دوی باید په جدي توګه خپل ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي. او بله غوښتنه د دولت نه، د نورو مقامات نه، هغه کوم کسان چې دغه تطبیق کول لپاره دوی کار کوي ولزل کې، دوی داسې غوښتنه ده چې دوی باید دغه پروسه ډېر په جدي توګه تطبیق کړي، تر څو چې په افغانستان کې دغه کوم د پولیو یا فلج اطفال چې دي د کلی ما ویسی.
دی فرا مدنی فعال نقیب الله نیکمال وایی تر هغه چې دی پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه پیل نسی، نو په ډیرو کلیوالي سیمو کې زیات شمیر ماشومان له واکسینا به برخې پاتې کیږي.
دا چې اړوند ادارې څومره کوای سي دغه واکسین په ټول ولس کې د اړتیا سره سم وویشي او څومره دا زمينه مساعدوي تر څو خلق دغه د خلکو بچیان دغه واکسین ته لاسرسی ولري، دا ډیره مهمه خبره ده. خو دا چې اړوند چارواکي په دې برخه کې فساد ونه کی، غفلت ونه کی، ټمبلی ونه کی، او دا کاور کول یا پوشش ده، دي تر ټولو مهمه خبره ده چې باید ټول سیم تر پوشش لاندې راولي.
په همدې حال کې د فرادی امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شاعر د پولیو واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو لپاره د خپلو هڅو ډاډ څرګندوي، خو زیاتوي تر هغه وخته به ماشومان تا په روغتیایي څانګو کې دی پولیو واکسین ورکوي.
کمپاینونه زموږ له نه تطبیق کېږي په شکل د کمپاین او په شکل د روتین چې په ټول تقریبا موږ په څلور اویا مرکز صحي چې موږ هلته مراکز د تطبیق د واکسین لرو، هلته واکسین د پولیو په شکل د منظم تطبیق کېږي. او علاوه په دې باندې موږ په شکل د سیار تیمونه چې په نوم د پی ټی ټی ده هغه هم واکسین تطبیقي په مراکز د ولسوالیانو مرکز ولایت کې.
په فرا کې د ګوزن واکسین د بیا پیلېدو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې کلونه په دې ولایت کې د ګوزن یا فلج پیښې رامنځته شوي او اوس یې د ګوزن واکسین په مټ د مخنیوي غوښتونکي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت